السلام علیکم د سهار و بچی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د لمړنۍ خبری مچلی اوریدو ته راولم. نن یک شنبه د 1409 هجری لمریز کال د اسد 15 ده چې د 2010 میلادي کال د اگست له 6 نیټې سره سمون لري. د دې خبرونې په جریان کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې افغان دولت وایي که د امریکا د دفاع وزارت د افغان جګړې سیمیز اړخونه په پام کې ونیسي نو دا جنگ پای ته نشي رسیدلی. د افغان او ایراني ولسمشرانو د کتنې په اړه هم اوري او د ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې هم تعقیبو چې وایي د بهرنیو ځواکونو دا همکاري کافي ده چې د افغانستان په چارو کې د سیمې د هیوادونو د مداخلې مخه ونیسي. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لوی اکثریت پر شمالي کوریا نور بندیزونه تصویب کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه مهمې پریکړې کړې دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار ایچ آر مکماستر له ایم سی این تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې پرون خپره شوه وویل چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا واضح کړی چې باید د سیمه ییزو لورو په چلند کې بدلون ووینو، په ځانګړي ډول پاکستان چې باید د طالبانو او حقاني شبکې ملاتړ کم کړي. مکماستر د افغانستان د کړنلارې په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړو جزئیات نه دي څرګند کړي خو ویلي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر متحد دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له منځه لاړه شي. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې پر تګلاره کار کوي خو دا نه ده څرګنده چې څه وخت به یې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي او افغان پولیس په کندهار کې د هغوی پر سلاحکارانو ډزې کړې دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ناټو دا سلاحکاران د افغان امنیتي ځواکونو ته د قانون د حاکمیت په اړه له روزنیز پروګرامه په کندهار کې خپل مرکزونو ته د ستنېدو په حال کې وو. د خبر پاڼې په حواله د ناټو رومانیي عسکرو چې د سلاحکارانو او روزونکو د امنیت مسؤلیت یې درلود پر حمله کوونکي ډزې کړي چې هغه وژلی دی. په دې حمله کې یو رومانی عسکر زخمی شوی او په کندهار کې د ناټو ځواکونو په پوځي روغتون کې درملنه کیږي. د ملي دفاع وزارت وایي په سرپل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواک موجود دی. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په سرپل کې په پوځي عملیاتو بوخت دي.
در ولایت سرپل ما کتاتی اردو ملی رام داریم از پولیس
ملی دیوی په سرپل کې موږ د ملی اردو ملی پولیسو نظم عام او ملی امنیت قطعه شته او ملی دفاع وزارت تیار دی چې نور قطعه هم آماده کړي. عملیات فعلا هم روان دي او سیمه بایله دښمنه پاک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سرپل د والی ویان زبی امانی پرون خبر اعلان ته ویل چې د سیاد ولسوالۍ د مرزا اولنګ سیمه چې دوه ورځې جګړه پکې روانه وه له مرکز د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نه شي. هغه د ایران د جمهور رئیس په توګه د خدمت د لوړې په مراسمو کې ویل د ایران اسلامي جمهوریت به پر موافقه د تیری پیلون کې نه وي خو کچیرې له دې تعهده د امریکا د سرغړونې پر وړاندې به غلی پاتې نه شي. واشنگټن تیره میاشت پر ایران د میزایلو جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د ادعاو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. د ملګر ملتونو امنیت شورا لوی اکثریت پر شمالي کوریا د میزلو د پروګرام له امله د سختو بندیزونو ملاتړ وکړ. د ملګر ملتونو د امنیت شورا د نوې پریکړې پر اساس به د شمالي کوریا په صادراتو چې تقریبا یو میلیارد ډالر ارزښت لري بندیز ولګید. شمالي کوریا تیر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مالونه بهر ته صادر کړي دي. د شمالي کوریا حکومت د جولای میاشت کې 2 انټر کانټیننټل یا لری واټن ویشتونکي میزایل وازمول چې د امریکا په خوره کې اهداف ویشتل شي. د امنیت شورا د بندیزونو د پریکړې لیک طرحه د امریکا متحده ایالاتو جوړه کړې وه. او د روسیې د صدر اعظم مرستیال دیمیتری روگزین د مالدووا له ولسمشر ایګور دودن سره وکتل. دواړو پرون د ایران د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې ګډون درلود او په تهران کې سره کتنه وکړه. دیمیتری روگزین له مالدووا د جلا شوې سیمې پر سر د کړکیچ د حل لپاره په خبرو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی دی. دیمیتری روگزین لیکلي چې د مالدووا له ولسمشر سره په تهران کې د روسیې په سفارت کې خبرې کړي خو نور جزئیات یې نه دي په ډاګه کړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان حکومت وی که امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکیچ سیمیز اړخونو په پام کې ونیسي د افغانستان جګړه به دوام وکړي. په روانه خبرونه کې دا هم وویل چې د سیاسي شروع یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا لخوا د افغاني ټولنې نه پیژندنه په افغانستان کې د جګړې د نه بریالیتوب یو لامل ګڼي. دا نور رپورټونه سربیره د نړۍ مطبوعاته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه ژوره اندېښنه ښیي.
متاسفانه اوس زموږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایرانی جنرالان وایي افغانستان مو لزمکه او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیولی.
د دې خبرې مجلې په دوام کې دا هم اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني پروند جمهور ریاست په دوهم دور کې د خدمت لوړه وکړه. د خبرې مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
د احمد شاه بابا یاد، میرویس نیکه یاد، سلطان غیاث الدین غوري، سلطان محمود غزنوي د وختونه موږ ډیزاینونه لرو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي کچېرې امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنلارې په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې مشکل سیمایز اړخونه په پام کې ونیسي دا جګړه پای ته نشي رسیدلای. د ملي دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیری تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا تګلاره باید د سولې او جنگ کړنلاره وي او پر سیمایزو قدرتونو هم باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره د فشار سبب وي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. د هغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون ازادي راډیو ته وویل
هم ستراتیژي برای جنگ باشن که د داخلي افغانستان فشار بیاریم.
دا ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي څو د سولې لار پرانیستي پاتې شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان هم فشار راولي چې له تروریستانو سره مرسته ونه کړي او پر هغو استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو تروریستانو سره کومک کوي. جنرال وزیر زیاته کړ چې امریکا د افغانستان لپاره د خپل کړنداري په جوړولو کې بیړه وکړي او یوازې پر افغانستان متمرکز کړي دغه جګړه پای ته نشي رسیدلای. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت اوس مهال په افغانستان کې د جګړې لپاره پر خپل کړنداره کار کوي. د هغه هیواد دفاع وزیر جیم ماتیس مخکې ویلي و چې په نوې ستراتیژي کې به د جګړې سیمایز اړخ په پام کې ونیسي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ له امله هم اندېښنه څرګنده کړې ده. تیرونی د امریکایي مطبوعاتو په حواله وویل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د وسوالو طالبانو پر ضد د رواني جګړې په وړاندې بنبست په حوصله او غوسه کړی دی. رپورټونه وایي چې ولسمشر ټرمپ ته د فعال وزیر جیم ماتیس او خپل امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتنه کړې چې د جنرال جان نیکولسن پر برطرفي غور وکړي. د ټولو مسلو ته په اشاره په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکی علي امیری ازادي راډیو ته وایي چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو لوی دلیل د سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د توافق نشتوالی دی. دی وایي زه هیله لرم چې د ولسمشر ټرمپ اداره به له مسایلو سره جدي چلند وکړي او دا ولس کلنه جګړه به پای ته ورسوي. د سیمې هیوادونه د پخوا په پرتله زیاته بدبیني څرګندوي. پاکستان د امریکا په وړاندې زیات بدبین دی، روسانو مداخله زیاته کړې او غربي ګاونډی هم ورته کار کوي. له دې امله موږ تر هر بل وخت په سیمه کې د سیاسي اجماع په پرتله د زیات شدت شاهد یو. دا لانه د څرګنده چې د امریکا دفاع وزارت به څه وخت د افغانستان لپاره خپله نوې کړنلاره اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا دفاع وزارت د نوې کړنلارې پر اساس افغانستان ته د لږ تر لږه 4000 اضافي عسکرو پر استولو هم غور کوي.
د فرشتي جلالزی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي کچېرې امریکا د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ په جوړولو کې بیړه وکړي او د دې کړکېچ سیمېس اړخونه په پام کې ونیسي، دا جګړه پای ته نشي رسیدلی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د امریکا لخوا د افغاني ټولنې نه پیژندنه په افغانستان کې د جګړې د نه بریالیتوب یو لامل ګڼي. دا څرګندونه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې په نم پرمختګ انتقاد کړی او دستوري ورکړی دی چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان برطرفي دي وڅېړل شي. خو د امریکا پیاوړی جمهوري غوښتون کې سناتور جان مکین ویلي چې د افغانستان د جګړې ناکامي د سپین ماڼۍ د مشخصې ستراتیژۍ په نشواله کې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي کچېرې امریکا د افغانستان په اړه یو واحده او روښانه ستراتیژي جوړه نه کړي بیا به هم له ستونزو سره مخ شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د یو شمیر افغان کارپوهانو په باور د افغانستان د جګړې په اړه د یو روښانه لیدلوري نه موجودیت او له افغاني ټولنې د امریکا سمنه پیژندنه په دغه هیواد کې د جګړې د نه بریالیتوب عمده لامل دی. د دغو کارپوهانو له ډلې برنا صالحي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مسله د دې سبب شوې چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې سستوالی راسي. دی وایي تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانۍ ستراتیژي تر ډیره د افغان ژباړونکو د راپورټونو پر مټ چمتو شوې وه. هغه وایي په جزئیاتو سره د یوې ټولنې پیژندنه د هر چا لپاره ساده کار نه دی. امریکایانو د افغاني ټولنې په پیژندنه کې دا ستونزه درلوده او دغې مسلې د امریکا په ستراتیژیګانو کې انعکاس پیدا کړ چې تر ننه یې د افغان دولت او امریکا پر وړاندې د جنګیدونکو مخالفانو سره په مبارزه کې سستوالی راغلی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر د افغانستان په جګړه کې په نه پرمختګ انتقاد کړی او دستوري ورکړی چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان برطرفي دي وڅېړل سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سلاکارانو په یوه ناسته کې پوښتنه کړې چې امریکا ولې له نږدې 1000 کلونو راهیسې لا هم په افغانستان کې ده. خو په غبرګون کې د امریکا پیاوړي سناتور جان مکین ویلي دي چې د افغانستان په جګړه کې د ناکامۍ مسؤل د سپینې ماڼۍ د مشخصې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د په یوې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د ناکامۍ مسؤل په صحنه کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نه بلکې د امریکایي ځواکونو اعلی سر قومندان دی. نږدې شپږ میاشتې وړاندې جنرال جان نیکلسن ویلي و چې امریکا په افغانستان کې د جګړې ګټونکې نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي کچېرې امریکا د افغانستان په اړه یوه واحده او روښانه ستراتیژي جوړه نه کړي بیا به هم له ستونزو سره مخ وي. محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل په جګړه کې د چیرو بدلون نسی کولای چې د افغانستان د پټه په ولاړ ستونزې له هواري سره مرسته وکړي.
دی وای که اوس هم امریکا او د ناټو غړي هیوادونه د افغانستان لپاره یو واحد استراتیژي چمتو کوي، بیا به هم له ستونزو خالي نه وي. د چیرو بدلون ستونزه نه هواروي تر کومې چې یو استراتیژي یو ځانګړی او روښانه پلان جوړ نه سي، دغه شان د مسلې لیدلوري واضح نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم وای د افغانستان لپاره د امریکا په نوې استراتیژي کې د افغان ځواکونو د تجهیز تر څنګ باید د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره فشارونه زیات سي. دی وای امریکا د له همدې لارې هڅه پیل کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د خبرو د پیل زمینه برابره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اجمل ان د افغانستان پړه د نړۍ د مطبوعاتو مقالې او مطالب لوستي او ځینې مهمه برخې دروروي.
ایران ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر سره هم مهاله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو پاړې و اوږده مقاله خبره کړې. دا مقاله ژورنالیست او لیکوال کارلوټا ګال لیکلې او سرلیک دی په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا حضور کمیږي، ایران د غلطه نفوذ پراخوي. کارلوټا ګال په دې لیکنه کې د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او همکاریو په اړه ډېر تیاره اړخونه رابرسیره کړي. وایي په تیرو کلونو کې امریکا د ایران په دوو خواوو کې د دې هیواد دوه دښمنان په افغانستان کې د طالبانو امارت او په عراق کې صدام حسین وځپل چې ایران له دې وضعیت څخه په سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره ګټه واخیسته. ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله وایي ایران له خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانیستی. دوی ته وسلې، پیسې او روزنه ورکوي. طالب بشانو ته خوندي سرپناوي برابرې کړي او د هغوی د موټرو تیل ورکوي. ورځپاڼه دا په څو لسیزو کې په افغانستان کې د ایران تر ټولو لویه مداخله ګڼي. په لیکنه کې د پخواني افغان استخباراتي چارواکي او د فراد د وسنی والی محمد عارف شاه جهان لخلي ویل شوی سیمه ییز سیاست بدل شوی. په فرا کې تر ټولو پیاوړي طالبان اوس ایراني طالبان دي. رسپانوی دا سیخکاری چې سختریز سنی طالبان او سختریز شیعه ایران خپلو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د ماموریت د کمزوري کول لپاره په خاني اختلافات یې خواته کړي. لیکوال زیاتوي اوس ایران طالبانو ته د خپل دښمن په سترګه کم او په افغانستان کې د نیابتي جګړې د پرمخ بیولو د یوې وسیلې په توګه زیات کوري. رسپانه د طالبانو د پخواني مشر مولا اختر محمد منصور وشل کېدو ته اشاره کوي چې له ایران څخه د ستنېدو پر مهال په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وشل شو. د بیلابیلو سرچینو په حواله وایي چې مولا اختر محمد منصور نه یوازې له لوړ پوړو ایراني چارواکو سره لیدنې کتنې کړې وي، بلکې د ایراني ادارو په مرسته یې له روسانو سره هم کتلي وو. د نیویارک ټایمز په دې اوږده لیکنه کې د هرات ښار د واړه ایران په نوم یاد شوی او د سیمه ییزو چارواکو له خولې زیاتوي دا ښار له ایراني جاسوسانو، پټو ایجنټانو او وژونکو ډلو ډک دی چې په وروستیو کلونو کې دغلته قتلونه کړي او خلک یې تښتولي. په لیکنه کې د پولیسو په وینا ویل شوي ایران دغلته ترهګر او جنایتکار بانډونه تمویلوي. واشنگتن پوسټ رسپانې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت د ټیم ترمنځ د اختلاف مسله راخستې. وایي ولسمشر ټرمپ د خپل ملي امنیت سلاکار مک ماستر سره په پرله پسې غونډو کې دوه پوښتنې تکراري او هغه دا چې ولې امریکایي پوځ په افغانستان کې بریا ته نه رسیږي او ولې له 14 کال جنگ وروسته هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ښکیل دي. رسپانه وایي دا ولسمشر دا دوه پوښتنې دغلته د هغه بحث څرګندونه کوي چې آیا په افغانستان کې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغلته نور امریکایي سرتیري واستول شي او کنه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له خپل افغان سیال سره په لیدنه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی څرګند کړ. د ولسمشر غنی د وایان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی په دې لیدنه کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پولو پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
د افغانستان او ایران ولسمشرانو د شنبه په ورځ په تهران کې په دوه اړخیزه ناسته کې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر غنی د وایان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران ولسمشر په افغانستان کې امنیت مهم بللی او په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. ښاغلی آزاد همداراز وویل چې ولسمشر غنی له خپل ایراني سیال سره په کتنه کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې ترڅنګ د دواړو هیوادونو د پولو د امنیت پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
دوارخیزه ملاقات درلود. په دې ملاقات کې په امنیتي مسایلو باندې بحث وسو. د دې ترڅنګ تجارت، ترانزیت، د مخدره موادو قاچاق، د سرحداتو د امنیت، ریل ګاډي د پټلۍ د غځولو، چابهار بندر او د افغان مهاجرینو پر ستونزو باندې خبرې اترې وشوې. ولسمشر افغان ولسمشر دا ډاډ ورکړ چې د سرحداتو د امنیت په ټینګښت کې به لا جدي او عملي ګامونه پورته کړي.
نوموړی وایي په دوه اړخیزه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې تروریستانو په عراق کې ماته خوړلې، نو له همدې امله یې د سیمې هیوادونه هدف ګرځولي دي. نجیب الله آزاد وایي ښاغلي غنی ویلي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې عملیات روان دي او دغه ډلې په افغانستان کې په مخامخ جګړه کې ماته خوړلې ده. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ او چابهار بندر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د وصل نقطه جوړېدای شي. ښاغلي روحاني همداشان په افغانستان کې صنعت، معدن، سوداګري او د زده کړو په برخه کې د همکاریو لپاره لیوالتیا ښودلې ده. له بلې خوا د چارو کارپوهان وایي چې ایران د افغانستان پر وړاندې دوه مخی سیاست مخته وړي. د دغو کارپوهانو له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې ایران له یوې خوا د همکارۍ ژمنې کوي او له بلې خوا په سیمه کې د بې ثباتۍ په خپرولو سره غواړي خپل هدفونه تعقیب کړي.
ایران هم به نحوه د قبال مسایل افغانستان و د قبال مسایل منطقه دائم سیاست های دوگونه داشته.
دوی وایي ایران د افغانستان او سیمې په اړه دوه مخی سیاست مخته وړي. دوی په ډیپلوماسۍ کې له همکارۍ خبرې کوي خو په عمل کې سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. ښاغلی ځواک زیاتوي چې د افغانستان د امنیت په برخه کې د تهران ژمنې عوام فریبانه دي او داسې ژمنې ځکه کوي چې د افغانستان له مسایلو لرې پاتې نه شي او خپلو ورانکارو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د ایران ولسمشر حسن روحاني له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره چمتووالی وښود. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي که نړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې مخه ونیسي، همدومره همکاري له افغانانو سره کفایت کوي. ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته همداراز ویل وضعیت داسې حالت ته رسېدلی چې په خپله ایرانی جنرالان د افغانستان په چارو کې د ښکاره مداخلې خبره کوي. افغان حکومت که څه هم د ښاغلي حکمتیار د خبرو په اړه څه نه وایي، خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو مداخلو په باب باید مکمل اسناد راټول شي. یو ځل بیا محمد حدیث پردیس.
د حزب اسلامي مشر د افغانستان په چارو کې د ایران له مداخله اندېښنه وښوده. انجینر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که نړیواله ټولنه یوازې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه هم ونیسي، دا همکاري له افغانانو سره کافي ده.
متاسفانه اوس زموږ د هیواد وضعیت داسې دی چې ایراني جنرالان وایي افغانستان مو له ځمکې او هوا تر شدید څار او نظارت لاندې نیولی. که بین المللي ټولنه له افغانانو سره یوازې دا مرسته وکړي چې بهرني هیوادونه زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنو او د وسلو له رالېږلو منع کړي او افغانان پریږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، نو د هغوی هم دا مرسته موږ ته کفایت
کوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ایران د سپای پاسداران یوه قومندان احمد رضا پردستاني ایراني رسنیو ته ویلي وو سربیره پر دې چې د ځمکې او هوا له لارې افغانستان او عراق د دوی تر نظر لاندې دی، د افغانستان په درې ولایتونو کې پراخ استخباراتي نفوذ هم لري. په ورته وخت کې په روسیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم ویلي وو چې ایران غواړي د افغانستان، عراق، یمن او د نړۍ د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو ترڅنګ په منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فرا والي عارف شاه جهان هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د سپای پاسداران د نیروی قدس سینی غړي په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ کوي او برعکس په فرا کې د وسلوالو طالبانو مشرانو ته په ایران کې د استوګنې امکانات برابر شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په دې کې شک نشته چې ایران او پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، خو د دوی په خبره پکار ده چې لاسوهنې مستند شي. د سیاسي چارو کارپوه بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیوادونه چې پاکستان او ایران دي هغه د افغانستان په چارو کې پوره لاسوهنې لري. په دې وروستیو کې افغانستان د ملګرو ملتونو سره یو ځای په داسې اسنادو او مدارکو باندې کار کوي چې به هغه په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو مداخله ثابتوي او غواړي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي.
د ښاغلي عاطف په خبره تر کومه چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان لاسوهنې کره نشي او په اړه یې اسناد راټول نشي، ستونزمنه ده چې نړیواله ټولنه دې په دې برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی پروند جمهور ریاست په دوهم دور کې د خدمت لوړ وکړه. په دې اړه په شاندارو مراسمو کې د لکتر لګسلو بهرنوي هوادونو استازو ګډون درلود. حسن روحانی ویل چې هیواد به له نړیوال سره د همغږۍ او همزیستۍ لپاره پرمخ ځي. فرشته جلال په دې اړه رپورټ لري.
اتشپته کلن روحانی په ایران کې لامنځله روس سیاستوالو ګڼل کېږي. هغه په ایران کې د مې میاشتې په 19 نیټه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوهمه دوره وګټله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د تیرې پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست لپاره د هغه بیا انتخاب تایید کړ. روحانی په تهران کې مراسمو ته چې ترسل زیات بهرني استازي او پلاوی ورغلي وو وویل چې په 2015 میلادي کال کې لنړیوالو قدرتونو سره د ایران اټومي موافقه د هغه د جمهوری ریاست د لومړی دورې ستر کار وو. روحانی همدارز امریکا ته خبرداري ورکړ چې که د موافقې پر اساس خپل مسؤلیتونه ته پام ونه کړي ایران به په مقابل کې غلي پاتې نسی.
ملت ایران ثابت کرده است
دا ایران ولس ثابت کړی چې احترام ته په احترام او تحریم او تهدید ته په متناسب اقدام جواب ورکړي. واشنگتن تیره میاشت پر ایران د مزایلو جوړولو د پروګرام او له تروریستي ډلو د ملاتړ د ادعاګانو له امله نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرر ډول له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې او په خپل انتخاباتي کمپاین کې حتی ژمنه کړې وه چې دا موافقه به لغوه کړي. په ایران کې پرون د حسن روحانی د لوړی په مراسمو کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی هم و. مغرینی د روحانی د لوړی په مراسمو کې تر ګډون مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل، خو د دې کتنې جزئیات نه دي څرګند شوي. د ایران مطبوعات وایي چې لږ تر لږه د 130 بهرنیو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په تهران کې په پرونیو پرتمینو مراسمو کې ګډون درلود او دا د ایران لپاره چې یو مهال منځوي شوی و ستره خبره وه. د ایران د قانون پر اساس حسن روحانی دوی اونۍ وخت لري چې خپله کابینه د هغه هیواد پارلمان ته ورپیژني.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د جمهور رئیس تملي امنیت سلاکار وی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه ځینې مهمې پریکړې کړې دي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وی او افغان پولیس پرون په کندهار کې د هوایي پر سلاکارانو ډزې کړې او یو سرتیری ټپي کړی او خپله برید کوونکی وشل شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په سرې پل کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره کافي امنیتي ځواک موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې د سرې پل والی ویان وی چې د سیاد ولسوالۍ کې دورځې جګړه شوې ده او له مرکز د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له امله وسلوالو طالبانو نیولې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل که د امریکا متحده ایالات د اټومي موافقې پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا نه کړي دوی به غلي پاتې نشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لوی اکثریت پر شمالي کوریا د میزایلو د تجربو له امله د نورو بندیزونو ملاتړ وکړ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاری 15 په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د دې خبري مجلې په پای کې پام وکړئ د ژوند رنگونو ته.
د ژوند رنگونه
تاسو نه یو معرفي ولرو؟
زما نوم مجمل خیده. تقریبا نکاله کیږي چې د مودلنګ په برخه کې په افغانستان کې فعالیت لرو.
که دا راته وایي څنګه د مودلنګ برخه ته راغلی، څنګه زبې شو، له ماشومتوبه مو د رښتې سره مینه وکړه، د فتن راغلی؟
تقریبا نکاله کیږي د مسکت راغلی، یعنی په زیات خوشاله ومه او زیات دامه کوکې چې خوشاله واسه وسم په بازار کې خوشتي په وسمه. بیا څوک راغلم خیاطی ته، غوښتل مې چې زه خپل خیاط سومه او ځان لپاره کالي وکړم. ما بیا دا که څوک څوک دوستانم تقاضا را چې وکړي مشته هم کالی آماده کا. بیا نور هوادو کې مو لیدل چې فیشن ټی وی په برګ جوړی، یعنی مودلینګ هر یو ځان لپاره مودل لري. بیا ما هم غوښتل مشورې مو کو کورنۍ سره، دوستانو سره، اطلاعات فرهنګ سره او نورو چارواکو سره چې زه هم غواړم چې په رسمي توګه دا مسلک په افغانستان کې شروع کړم.
نو دا د کالیو په اړه راته وای کنه، دا کالی چې تاسو ډیزاین کوي دا په خوانی دود دستور د چې یعنی مخکې وو تاسو اوس بیا را ژوند کوي که تاسو نوې طرحې وړاندې کوئ؟
نوې طرحې هم لرو او د نوې طرحو په څنګ کې یعنی پخوانی ډیزاینونه چې ډېر قدامت لري په افغانستان کې د پخوا وختونو نه، یعنی د تاسو ویل چې د احمد احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه یا د سلطان غیاث الدین اوغوی سلطان محمود غزنوي د وختونه موږ ډیزاینونه لرو په باندې تحقیقات کوو او ولایتو ته سفرونه لرو دانشمندانو سره یا لیکوالانو سره له نږدې نه یعنی مرکې لرو هغوی سره ګورو چې یعنی د غزنی ولایت یا د پکتیا ولایت یا د بامیان ولایت د اصیل کالی یا اصلي دود پخوات شوی وو بیا په باندې کار کوو تحقیقات کوو بیا بیرته هماغه فرهنګ راژوندی کوو.
ډېر ښه، زه چې ګورم نام خدا تاسو ډېر رنګینه کالي ښایسته کالي مغوس یو داسې یو دوکان کې ناستاسې چې ډېر رنګینه ده رنګارنګ کالي دي پکې چې واقعیا سړی ورته راشي زړه یې نه کېږي چې لاړ شي. نو تاسو چې پکې دائم ناستاستئ څه احساس لرئ؟ څومره د خوشحالۍ احساس کوئ چې خپل وطن ښایسته جامې مو دي او تاسو طرحه کوئ او ګنډئ؟
باور وکړئ زموږ کور له ایما د دفتر نه 15 دقیقې پارک نه کوي، خو زړه مې نه کېږي چې د آرشیف نه بهر ولاړ سم. غواړم چې تل ملي دودونو سره اوسم، خپل کالي سره اوسم او نوې طرحونه ولرم، نوې ډیزاینونه ولرم. یعنی غواړم چې څلور ساعته د همدې کالي په منځ کې خوب وکړم.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخم تر و بجو پورې اوریدل شي. د دوه همې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی له تاسو سره ده.
تشکر از شما. سلام.